افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونوس پروګرام ته ځانګړې شوې خو پایلې د سات په خبرونو کې وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نه ما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشر ځانګړي استازي او د یو نه ما مشر روزا اوتنبایوه نن د اکتوبر په 11 د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې دغه ارزښتناکه ورځ په ډېر خفګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,00 ورځو څخه را په دې خوا له 12 کلونو څخه د ډېر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول هیواد لپاره د څه باندې 3 کلونو د فرصتونو د ضایع کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایوه ویلي د هرې ورځې په تېرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د یو نامه مشرې د دې ترڅنګ چې یو ځل بیا یې له واکمنو چارواکو څخه په دې اړه د خپلې تګلارې د بدلېدو غوښتنه کړې، ژمنه کړې چې دوی به د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د خپل غږ اوچتولو څخه لاس وانخلي آن که نور د هغوی د چوپتیا هڅه کوي. سږکال د نجونو نړیواله ورځ د راتلونکي لپاره د نجونو لیدلوري تر عنوان لاندې داسې مهال لمانځل کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د سختو محدودیتونو له امله ډېری نجونې خپلې راتلونکي ته ناهیلې شوې دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالا یوسف زئی پرون د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي وغندله او په ځانګړي ډول یې له مسلمانو هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې له طالبانو سره حساب وکړي. د خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر لیکلي افغان طالبانو د خپلو توپکونو خولې د افغان نجونو او ښځو خوا ته اړولې، له زده کړو کار او آزاد ژوند یې محرومې کړې دي. ملالا یوسف زئی همداراز ویلي چې د ښځو خلاف د طالبانو منظم ظلم او بې رحمي دومره زیاته ده چې افغان فعالان او د بشري حقونو فعالان جنسیتي اپارټایډ بولي. د له هیوادونو او حکومتونو وغوښتل چې له خپل قدرت او نړیوالو قوانینو څخه په کار اخیستو طالبان ځواب ویلو ته اړ باسي. نامعلومو وسلوالو نن سهار په بلوچستان کې د سکرو په یوه کان کې 12 تنه کان کیندونکي ووژل. په دې پیښه کې چې د بلوچستان په ډوکي کې شوې و تنه نور ټپیان شوي دي. د پولیسو د ماموریت یوه افسر همایون خان نن خبر اعلان ته وویل چې حمله کوونکو د راکټونو په شان له درنو وسلو هم کار اخیستی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د دوکې د سیمې روغتون ته د 20 تنو مړي او و ټپیان وروړل شوي دي. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي او تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د پښتون ژغورنې غورزنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړه شي. د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. د خبر پښتونخوا چارواکو د دې اعلی د اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور په مشرۍ پلاوي په خپله پرونۍ غونډه کې دغه جرګې ته په مشروع ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د خلکو د نیولو په جبر د پښتنو د ورکېدو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه 11 کسانو د اعدامېدو خبر ورکوي. د ازادۍ راډیو د فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې 10 سړي او یوه ښځه د چهارشنبې په ورځ د کرج په قصل حصار کې زندان کې په دار وزړول شول. د راپور له مخې په اعدام شوو کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل دي. ویل شوي چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدره موادو په ګډون د ځینو مواردو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل یې غوښتي دي چې د بیروت په مرکزي برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزي وروسته خبرلاند ته وویل واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل ډاډ ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګپوړی غړی وژل شوی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زلنسکي به د اوکراین مهمو اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسیې په وړاندې روانه جګړه کې له کیف سره د پوځي او مالي مرستو راجلبول دي نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبرې ترسره کړې. د اوکراین ولسمشر د دې سفر په ترڅ کې پرون پنجشنبې له لندن، پاریس او روم څخه کتنه ترسره کړه او د روسیې په وړاندې جګړه کې د خپلې بریا د پلان په اړه رڼا واچول. نوموړې د فرانسې له ولسمشر او د برېټانیا او ایټالیا له صدر زمانو سره تر لیدنو کتنو وروسته په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دا او نورو مشرانو موافقه وکړه چې د دغه پلان په اړه به په ګډه کار کوي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. د پښتون ژغورنی غورځنګ تکل کړی چې د اکتوبر په 11مه به د خیبر درې پریګلال مکی جرګه جوړوي. د ونی په پیل کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ پر غړیو پریګلال مکی د پښتون قومي جرګې پر ځای پولیسو حمله وکړه. تر دې وروسته د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د یک شنبه پورس په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ ترنګلې وضعیت د اندېښنې وړ کچې ته رسیدلې چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د شاغلی بلخي په دې بیان کې دا خبره نه ده واضح شوې چې مطلب د پاکستان د حکومت او پی ټی ایم ترمنځ اختلافات دي، که د پاکستان د حکومت او عمران خان د تحریک انصاف ګوند ترمنځ اختلافات، او که د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا هم له بلوچ بلتون غوښتونکو سره د دوی مخالفت ته اشاره شوې ده. خو د دې بیان په وړاندې د پاکستان حکومت سخت غبرګون ښکاره کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د دوشنبه پروس وویل چې په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت باید یو جمهوري هیواد ته د درس ورکولو پر ځای د خپلو کورنیو ستونزو په هواري تمرکز وکړي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړو خیل، ډاکټر نجیب آزاد د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد، او د پانتون استاد عبدالله کماوال ته بلنه ورکړې. د میلمنو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو، د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال له پېښوره فرهاد شینواری را سره دی. له دوی به واورو چې تازه حال د جرګې په باره کې څه دی. شینواری صاحب،
خو شا درې بجې باندې د جرګې چې کوم ځای دی، د خیبر ضلع په جمرود ریګیل المکی چې کوم ځای پرون او غبل ورځ دلته امنیتي ځواکونو پولیسو خپل ولکه کې خسته و، بیا پرون ماخام د جرګې پلویان بیرته مطلب د خپل لاس کې واخست. هغه ځای کې نن زرګونه خلک راجمع شوي وو. د خیبر پختونخوا د کچې چې کوم د سیاسي ګوندونو یو شمېر مشران او ځایي قومي مشران او ځوانان ورغلل، او په د اکتوبر په 9مه نیټه باندې چې هلته په دوی باندې کومې ډزې شوې وې د دغې جرګې پلویانو، په هغې کې څه خواوشا درې تنه وژل شوي وو او 12 پکې جوبل شوي وو. دغو درېو کسانو جنازې نن ماسپښین په 3 بجې باندې وشوې هلته کې، او د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشر دی منظور احمد پښتین پخپله هم راغی، مختصر وینا یې هلته وکړه، او بیا هغوی باقاعده اعلان وکړ چې د اکتوبر 11مې نیټې نه به دغه جرګه چې څنګه مهالویش دې لپاره ټاکل شوی دی د 3 ورځو او کوم پروګرامات په دې کې شامل دي، د هغې مطابق به دوی دغه خپله جرګه سرته رسوي.
شتینوار صاحب، داسې راپورونه مو ترلاسه کړي دي چې په ګورنر هاوس کې د پاکستان د وفاقي حکومت د کورنیو چارو وزیر هم شته، او وزیر اعلی ګنداپور هم شته، او ځینې سیاسي ګوندونو مشان هم راغونډ شوي دي لکه ایمل ولی خان. دغه غونډې په باره کې تاسو معلومات لري؟
بالکل، دغه د پاکستان کورنیو چارو چې کوم وزیر محسن نقوي پرون چې هغوی کوم پریس کانفرنس کړی و، د هغوی لهجه ډېره سخته وه د پی ټی ایم په حق لباندې، او دا چې هغوی په یو خپل اعلان کې هغه تېره ورځ یو ناقانونه تنظیم چې کوم دی ګرځولی و د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي قانون 1990 لاندې. البته نن بیا داسې اطلاعات راغلل چې د خیبر پختونخوا ګورنر ورسره د بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او محسن نقوي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دی، هغوی ټول په پېښور کې جمع شوي وو، او هغوی څو ساته اوګد بحث خپل منځ کې وکړ، جرګه یې جوړه کړه او بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دلته خیبر ضلع کې چې دا کومه اجتماع را جوړه شوې ده، دې مشرانو سره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم دی علي امین ګنډاپور ته دا واک ورکړ چې تاسو سره د جرګې اختیار شو او چې تاسو کوم ډول خبرې دوی سره کړی نو دوی سره په یو نتیجه باندې ورسئ. چې کله دغه جرګه نن پېښور کې وشوه نو هغې نه پس په صورتحال کې یو څه نرمي راغله، او مطلب دی چې هغې نه پس بیا زیات نه زیات خلک بیا ورغلل دې میدان ته، او هغه خلک چې پرون د دغه اعلان نه وېرېدلي وو یا لږ په شا شوي وو چې کوم خلک ورسره مرسته وکړه، لیا ورځي د هغوی شناختي کارډونه به کږي، پاسپورټونه او د موبایل سیمونه به بلا کږي، خو نن چې کوم دی څلک ډیره نرمي ولیدل
شو. تاسو د نرمي خبره وکړه، د بل راپور چې و چې په بنو کې په لسکونو کسان د پیټه مغه کسان چې جرګې تروانو نن نیول شوی دي، دغه کسان دغه د گورنر هاوس تر غونډې مخکې نیول شوی دي.
دا خدا سره چې دا څخوا شاله سورځ وشو چې دغه خلک د پندال تا د جرګې د ځای تا وقفې سره روان دي، دغه سې چې کوم کوارټ کې رکاوټونه چول شوی د دغه جرګې چې کوم پلویان دی په دې کې بغډون کا دا سې په بنو کې په وزیرستان کې بیاته چې موږ د جرګې ځای ته زه څو وارې ورغلم او کوم خلک را رسیدلی وو نو هغوی موږ ته دا کیسې وکړې چې موږ ته په لارو باندې ډېر زیات رکاوټونه وو، یو ځای نه شو راتلی، ځان ځان له راغلو، پنځه کسه شپږ شپږ تنه وو. دا هم ولیدل شو په زیاترو ځایونو کې چې کومې مین لیارې په مختلفو ضلعو کې د دغې جرګې ګډون کوونکو ته بندې کړل شوي وي، خلکو بیا داسې وکړل چې هغوی په غرونو باندې غونډیو باندې په متبادل لارو باندې څو څو ساعته پیاده سفرونه وکړل، خو دوی را روان دي پېښور ته را رسي او پېښور نه بیا چې کوم د کارخانو پاټک دی دې سره لنډ بیا دغه د جمرود ریګیلل ما چې کوم دی دغه سیمه پرته ده او دې ته ورځي ور روان دي. البته د پېښور چې کوم دا مین شهر ده یا دغه لار ده دا تر اوسه پورې نه ده بنده شوې، یعنی په دې باندې جمرود په طرف باندې مونږ ګورو چې خلک په ګڼ شمیر کې ور روان دي.
فرهاد شینواری ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
اوس په باسته وګرځم. لومړی به اخلي کڑوخی لتا سو واورو، څه فکر کوي چې دغه جرګه د سیمې پر وضعیت که چیرته وشي څه تاثیر کولی شي؟
سلامونه تاسو ته د پروگرام ټولو محترم او میلمنو او اوریدونکو ته. امانګا دا یو مهمه قومي جرګه ده چې د ټولو بې عدالتۍ یا د ظلمونو یا هغه توپري چلند چې د پاکستان حاکمیت خصوصا فوج او استخباراتو له پښتون قوم سره کړی دغه په مناسبت دایره کېږي. دا ښایي چې پښتون په اصلاح هغه سطح خود آگاهي یا ویښتیا یا تر رسېدلی ده چې نور دغه ظلم نسي برداشت کولی او د حق غوښتنې غږ به پورته کوي تر څو پورې ظالم متوجه سي چې نور په دې قوم باندې ظلم زیاتی نشي کولی. دې تاثیرات به همدا وي چې ولسونه بیخ شي او نور استبداد یا زیاتی ته نه ووایي او هیڅوک نه کړی شي چې دوی د خپلو شبو اهدافو لپاره خصوصا استخباراتي کړي استعماري کړي یا هغه ملکونه چې غواړي دا مظلوم قومونه د خپلو ګټو لپاره وکاروي د هغوی لپاره به نور ډېر اسانه نه وي. نو دغه شان ته را ټولېدل په مسایلو باندې خبر کېدل، مسایل تحلیل کول او په دې کې خپله ګټه او تاوان لیدل، زه فکر کوم دا یو نوی فکری انقلاب دی چې د دې تاثیرات به په منطقه کې په هر هغه محکومو قومونو باندې به خپل تاثیرات واچوي کوم چې په استبداد او ظلم لاندې ژوند کوي.
مننه. ډاکټر نجیب آزاد، تاسو څه فکر کوئ چې دا جرګه که څه هم تر اوسه پورې لا هم معلومه نه ده، د پی ټی ایم غړي خو ټینګار کوي چې خامخا جرګه جوړوو که په ریګي لال مکې نه وي، حتی د پېښور په کوڅو کې هم دا جرګه جوړولی شو، څومره اهمیت لري دا جرګه که جوړ شي او که نه شي؟
سلامونه درنښت، جرګه خو تر ډېره بریده دا ښکاري چې جوړیږي، به نه یوازې چې د پی ټی ایم غړي یا مشران دا ټینګار کوي، بلکې هغه کسانو چې د نن سهار په مجلس کې عددی په ایالتي حکومت کوم مجلس افللی وو، تاسو خپل راپور کې یادونه وکړه، یو چې ګډون کړی وو، مثلا محسن داوړ د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر، یې خپل ایکس پاڼه ولیکله چې دا پریکړه ته وسوله چې جرګه به کیږي او جرګې ته به خنډ نه جوړیږي، دا درې ورځې په جرګه کیږي. دا د پاکستان د دوی په وینا، البته د دوی د ویکس په ایکس باندې چې کومه لیکنه کړې وه، او دوی ګډون پکې درلود، په هغه کې لیکلي وو چې وفاقي حکومت او صوبایي حکومت، ایالتي حکومت دواړو دا پریکړه وکړه چې جرګه به کیږي. نو جرګه خو به کیږي، دا چې څه ډول پریکړه به کیږي یا به تاثیر به څومره وي، تر کومه بریده چې زه د پی ټی ایم د مشرانو سره په تماس کې یم، تر ټولو لوی هغه لوی یو څه چې لیدل کیږي، هغه همدغه 15 کاله چې پی ټی ایم کوم مبارزه کړې ده، هغه یو ډول دی د ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کوي. په تېرو 3 میاشتو کې د پی ټی ایم د مشر په وینا چې دوی په تېرو 3 میاشتو کې د 600 کسانو ټیم جوړ کړی وو، او د ټیمونه کور په کور، کلي په کلي وګرځېدل، ډاټا یې راټوله کړله. ډاټا د چې د تېرو 2 لسیزو د 6 کلونو هغه جبر او ظلم سوی دی، په سلګونه نه په زرګونه کسان ژوندي ورک شوي دي، وژل شوي دي، رټل شوي دي، او د دې ترڅنګ حتی ناموسي تیری شوي دي. هغه ډاټا راټوله سوله، او هغه په یو ډاکومنټري په شکل کې وړاندې کیږي، نه یوازې چې دغه پښتني قومونه چې دلته راټول شوي دي، بلکې له همدې لارې بیا د نړۍ سره هم شریکیږي. نو تر ټولو لوی هدف یې همدغه دی، تر کومه بریده چې نن 2 ساعته وړاندې هم ما د دې سره خبرې وکړلې، په ټوله کې بیا خپل تاثیر وي. تر اوسه پورې دغه تاثیرات دا څه چې پی ټی ایم وویل په تېرو 5 کلونو کې یا 6 کلونو کې چې کومه مبارزه کوله، تر بریده پورې محدوده وه، د وینا تر بریده پورې وه، اسنادي شکل یې نه و خپل کړی چې هغه د نړۍ سره شریک شي، لکه څنګه چې اوس ویل کیږي او دی ویل دي چې دی دغه آمادګي لري چې دا شریکي. نو بیا به پر سیمه او په نړۍ کې خپل تاثیرات ځکه ولري چې یو شی به ډاکومنټډ شي، هغه څه چې ادعا یې کېدله هغه به د اسنادو شکل باندې شي.
مننه استاد صاحب، بیرته به راشم اغلی کړوخیل، تاسو ته تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان باندې به تاثیر شوي؟
خب که معلومدار هر اغا حرکت یا تحول چې په منطقه کې راځي، کوو غواړو کوو نه غواړو، اغا افغانستان یا د افغانستان په ولس یا د افغانستان په حاکمیت باندې خپل تاثیرات لري، خصوصا په اوسني حالت کې کوم نو حاکمیت چې په افغانستان کې حاکم دی او ولس سره مثلا کوم برخورد کوي یا نادیده نیسي، زه فکر کوم دا یو خو پیغام وتور کولای شي چې ولس کولای شي چې مثلا قدرتونه یا حاکمیتونه دې ته متوجه کړي، هر شی تاسو غواړي هغه نشي کولای، باید ولس غوښتنې ته غوږ ونیول شي، د ولس په مسایلو باندې فوکس وکړي، ولس ته فرصتونه برابر کړي چې هغوی په مخ باندې ولاړ شي. یعنی هغه کوم افراطي چلند چې فعلا په افغانستان کې حاکمه ده او ولس ته همیشه په خستر غنه کتل کیږي او یا په اصطلاح له نظر اچول شوی، د فکر کوم د خپل کېدش یو نو پیغام چې ولس باید اعتراض وکړي، انتقاد وکړي، راپور تشي، ځکه چې هر څومره یو حاکمیت قدرتمند بیا ما دغه قدرت یا زور د ولس زور نه پورته نه ده، او دا قدرتونه د ولس د خوشحالۍ او د آبادۍ او د تحفظ لپاره نه، دل لپاره دي چې هغوی شکنجه شي یا هغوی ته صدمه ورسیږي یا د هغوی غوښتنې په نظر کې ونه نیول شي. زه فکر کوم چې یو اندازه په سبب د بیداری او آګاهۍ پسې او معلومدار که چیرې پښتانه وکړی سي چې پاکستان فوج او استخبارات چې اصلي حاکمیت د هغوی په لاس کې ده، دته واداره کې چې جوابوي د خپل کړنو وسیګو پراتونکو کې ورته ډیر اسان نه وي، شاید خپل هم یو نوا ویره یا پریشانی به طالبان په ذهن کې هم پاتې کیږي، ځکه چې کوم غواړي کوم نه غواړي هم د استخبارات چې همیشه د ډلو ټپل نه په افغانستان کې حمایت کوي، او که چیرې پاکستان استخبارات او فوج لستون سره برابر شي، په هغه اندازه چې دوی غواړي بدلاسي په افغانستان کې همیشه مداخله وکړي، مخالف او موافق سره شپږ اندازه ونکړي چې بیا خود په خود دا یو نوی اختیار یا هغه قدرت خلکو به په افغانستان کې زیات شي او حاکمیت په زړه کې به یو اندازه ویره پیدا شي.
مانا ده آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په وضعیت به تاثیر وي د دې جرګې؟ البته تر اوسه پورې خو لا دا هم معلومه نه ده چې دا جرګه به څرنګه جوړی شي او څرنګه به دایری شي.
په افغانستان کې روان هلته چې کومه واکمني ده پر هغه به ډېر زیات مستقیم اغیز ونه لري، ځکه هغه د یو خاص ایډیالوجۍ سره هلته خپل هغه روزمره کومه واکمني چې ده پر مخې بیا یو موږ ولیدل چې په تېرو درې کلونو کې په لویه کچه باندې نړیوالو قدرتونو هم هڅه وکړه چې د افغانستان په وضعیت کې تغیرات راشي، لاکن رانغلله. خو کوم څه چې په تېرو دوو ورځو کې، یوازې په دوو ورځو کې، زما خپل شخصي ابزرویشن و یا ما ولیدله، هغه دا و چې په غرب کې په ځانګړې توګه د افغانانو یو قشر چې هغه په دغه تېرو دوو ورځو کې په لومړۍ ورځ پرون وړ سلیور ساتونو کې وتوانېدله چې سلیور ساتونو کې د دې جرګې دپاره شاوخوا یو لک ډالر فنډ راټول کړي، یو پلیټ فارم جوړ شو. یعنی دا کولای شي چې د افغان ډایسپورا یو ښه پلیټ فارم رامنځته کړي، یعنی یو درس. هغه درس دا دی چې څنګه کولای شي چې افغانان یو ډول اتفاق ته راوبولي او د ډېرو سیاسي مخالفتونو سره سره د په لویه کچه یو ملي دریځ ولري. دغه یو تاثیر عملا معمولی دی چې کېدلی شي داسې یو بل ځواک د افغانستان لپاره رامنځته کړي، داسې یو بل پلیټ فارم رامنځته شي چې په هغه کې د بیلابیلو اشخاصو د بیلابیلو افکارو افغانان سره راغونډ شي او د افغانستان په سرنوشت باندې یو د پریکړې تر حده پورې یو ګام واخلي. نو دغه یو تاثیر معمول دی، خو مستقیما په افغانستان په کابل باندې زه فکر نه کوم چې په لنډه کې ځانګړی تاثیر ولري.
مننه آزاد صاحب. استاد کمال د ټلیفون لر سره وصل شو، فکر کوم دوی د انټرنیټ ستونزه لرله. کمال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د پښتون غورنې د غورزنګ په هڅو چې د پښتون حکومت جرګه جوړی شي، د دې تاثیرات تاسو په افغانستان کې اوسئ، په افغانستان کې هم محسوس دي سر له اوسه؟
سلامونه درانه. بالکل، د منظور پښتون مبارزه چې د خود ارادیت او د حق غوښتنې مبارزه ده، د انساني ټولنې د ټولو اړخونو او بالخصوص هغه ټولنې چې زمونږ غنی په غمیزه او بدبختۍ کې پاتې شوی دي، په هغوی تاثیر گذاره دي. د افغانستان ځوان نسل بالخصوص تعلیم یافته قشر د دغې جدوجهد او مبارزې نه هم متاثره شوی او هم تر ډیره ملاتړ کوي، او د دې تر څنګ نور سیاسی شخصیتونه او اکاډمیک شخصیتونه هغوی هم د دې ملاتړ کړی دی او فوق العاده تاثیر گذاره ده. زه خو چې ګورم په نوی نسل کې، تاسو به د سوشل میډیا لارې ګورئ چې د افغانستان ځوانان د دغه غورځنګ سخت ملاتړ دي. یعنی دا بار په سوشل میډیا کې نیم منګل کوزانو پښتنو سره نه وړو نه کم بته نه.
او کومول سپ تاسو چې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، دغه د تاثیر او د اغیزې یو څه وضاحت کوار کوي، څه ډول تاثیر؟
د منظور پښتین مبارزه په کوزه پښتونخوا کې د عدم تشدد یا د خدایي خدمتګار را ورسته هغه مبارزه ده چې د قومي وحدت د انساني حقوقو او د خپل هغه حقوقو د غوښتنې لپاره راپورته شوې ده چې په دې سیمه کې بالخصوص په دې کوزه پښتونخوا کې چې په دې ورستیو کې کم ظلمونه تشدد شوی او داغي ردی عمل دی او داغي په وړاندې مبارزه ده. ګوري که تاسو دغه ته متوجه شئ د کوزه پښتونخوا سیاسي تاریخ ته، د منظور پښتون په څیر دغه سی مبارزه ما نه په تاریخ کې لوستې وه او نه می اوریدلی و د شان چې د دې غږ سره دی د ټولو ګوندونو ځوانان، د ټولو ګوندونو ځوانان او د هر فکر خلک ته ملاتړ کوي. تاسو به لیدلی چې 13 ورځ د جماعت اسلامي مشتاق سنیټر مشتاق احمد راغی او په دې دغه کې ګډون کوم، دغه شان جماعت علما، او نن د پیښور پانتون محصولونو او د مدارسو شاگردانو ګډون وکړو.
تاسو ډیر مهم موضوع ته اشاره وکړه. په دې برخه کې به د اغلی کډوخیل نظر واخلم. په افغانستان کې دننه په دې تیرو تقریبا 500 کلونو کې د ستونزو یو علت ډیرو په باور هم دادی چې خلک تقسیم شوي دي. په یو ته دیوی سیاسي مفکورې حکم په دیوی سیاسي مفکورې حکم په یو باندې شوی دی، په بل باندې د بلې مفکورې حکم شوی دی، په بل باندې د یوې لهجې حکم شوی دی، په بل باندې د یو سمت حکم شوی دی. او په پاکستان کې دننه هم جماعت اسلامی ده او جمعیت علما اسلام ده او ملایان دی او ټی ټی پی ده او پښتانه دی او عوامي نېشنل ګوند دی. هغه لیکړو خیل فکر نه کوي چې منظور وتوانید چې د مختلفو اقشارو خلک او د مختلفو فکرونو خلک یو ډول په ځان باندې راغونډ کړي او د دوی مخته دغه د پښتنو غمیزه کیږي.
معلوم ده چې د منظور پښتون هغه اولسی خوځښت دولست درد په اساس باندې شروع کوم. هغه جفا یا خیانت یا جنایت یا ظلم چې په ولس باندې کړی، مغه دغه انګیزه ورکړه او دغه انګیزه له ولس سره شریکه کړه او د حمایت پیدا کړ. کومه خاصه سیاسي انګیزه چې او کوم خاص لیدلوری او د خاص ځانګړو سیاسي اشخاص په منځ کې واسه نه و. هغه کوم وضعیت چې رامنځته شو دی او چا په وژنه باندې دغه حرکت شروع کیږي او بل اخر چې هغه خپل دی دی و ځوان د وژنې په خاطر باندې راپورت اسول له یو قوم خوځښت دی یو د لوی ستر قوم چې پښتون قوم دی دغه په خاطر وزکه چې دا وضعیت له هر پښتون سره و. یعنی هر چاته دغه شو امه هیڅ کله دغه سیاسي احزاب دغه موضوع نه و راپورت کړی. که هر یو حزب که هر پښتون جوړ کړی وي په هر شکل باندې، اما کله هم دغه ناخوالو ته یا دغه غمیزو ته یا دغه پښتون وژنې ته یا افغان وژنې ته یا دا چې د پښتون ځمکه د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کیږي ګټه پنجاب ته رسي کې دغه ټول هغه مسل چې هغه واقعیتونه چې په دې خوره کې د دغو خبرو پروتوکول لپاره هیڅوک نه و. د اولین کسو نو په همدې خاطر استقبال شو ځکه ولسی ملاتړ پیدا کړ. نور خلک خو په هغه کوم رقم سي خپل لیدلوری د لری دی پارټي په کوم ساته باندې چې د پاکستان په د سیاست په چوکاټ کې په قانوني چوکاټ کې دوی هغه مبارزه کوي. هغه د پښتون د واقعي درد دوا د فار نه ده. نو ځکه چون دا مختلف پیغام وو د واقعیتونو باندې ولاړ
ماننه په همدې برخه کې به آزاد صاحب ستاسو نظر واخلم. فکر نه کوي چې منظور پښتین لکه باچا خان هم پښتانه ویشلی نه وو. مثلا د مفتی محمود د مولانا فضل الرحمن پلار تر ټولو نشته ملګری وو ده. بلې خواته نشنلست صمد خان له سره ولاړو، حتی بلوچان سره ولاړو. د کله هم دا ویش نه کاوه چې دا کسان د دې مفکوري خلک دي، دا کسان د دې مفکوري خلک دي. او ځینې په دې باور دي چې همدا د موافقت راسو د پښتون هم دغه سي مبارزه شروع کړي. د ستاسو نظر څه ده؟
کاملا ویش هغه وخت رامنځته کیږي شیبا صاحب کله چې تاسو هغه حرکت په بشپړ توګه سیاسي کوي او د سیاسي ګوند شکل ورکوي. کله چې سیاسي ګوند شکل ورکول کیږي نو ښکارا خبره ده چې ایدیالوژي د یو منشور دی او تګلارې په شکل کې له خلکو سره شریکیږي. نو په هغه کې به نور هغه سیاسي ګوندونه، البته چې هغه نور سیاسي ګوندونه دي، هغه ستاسو تګلارې، ستاسو د مفکورې، ستاسو د منشور سره طبعا مخالفتونه لري. دا هر ګوند خپله ایدیالوژي خپله تګلارې وي. پاچا خان چې تر کومه بریده پورې مبارزه کوله، د هغه د مبارزې، د هغه د تحریک یا د هغه د حرکت نوم خدایي خدمتګار و. هغه عوامي نېشنل پارټي نه و، ځکه هم په هغه کې ملا هم و، په هغه کې ډیموکرات هم و، په هغه کې نېشنلست هم و، په هغه کې کلیوال هم و. ځکه د خدایي خدمتګار نوم همدغسې لکه د پښتون ژغورنې تحریک یا غورځنګ نوم چې ورکول شوی دی. کله چې دا عوامي نېشنل پارټي سو بیا محدود سو، بیا یوازې یو ګوند سو او نور ګوندونو خپل حرکتونه درلود. هغه جماعت اسلامی کملی عوامی ګوندوی نو یو لارې به لیکلې. په دې کې د منظور پښتین دغه حرکت هم چې موږ په 15 کلو کې ولیدل، د دې نږدې ملګري چې په نومي سره کېده سره و، او بیا یو سیاسي ګوند جوړ کړي لکه محسن داوړ، یا مثلا افراسیاب قطک چې دغه سره لاړه یا مثلا بشرا گوهر چې دغه سره لاړله یو لامل همدغه و چې د دغه هغه محبوبیت خپل ځای ځکه پاته سو چې د سیاسي ګوند د حرکت جوړ نه
آزاد سره وبخشي فرضاً تاسو داوړ ته اشاره وکړه یا افراسیاب قطک ته اشاره وکړه داوړ له سر مخالفت وکړو حتی ځینې پوسټونه هم د دوی په مخالفت کې وکړل لیکن منظور پښتین دوی هیڅ پرته مخالفت ونه کړو د منظور پښتین په وینا کې دی وایي چې هغه پولیس چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه عسکر چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه ملا چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی هغه نشنلست چې پښتون دی هغه هم زما ورور دی دغه شی د دې باید شوی نه دی چې ډېر خلک په دراغون شي
او خو همدا خبره ما کوله که چېرې دا سیاسي ګوند به نو خپله یو مشخصه تګلاره به یې لرله دا سیاسي ګوند نه دی د پښتنو د ژغورنو یو حرکت دی په دې کې ګورئ په تیرو لسو پنځلسو کلونو کې په کوټه کې چې کومې چاودنې وسوې وکیلان په هغه کې ووژل شول په هغه کې ملایان ووژل شول په هغه کې محسنین ووژل شول هغه د ملي عوامي ګوند غړي وو هغه په هغه کې بلوڅان هغه د جماعت اسلامي غړي وو په پېښور کې د عوامي نېشنل پارټي غړي ووژل شول عام پښتانه ووژل شول د جماعت اسلامي کسان ووژل شول دوی د ټولو غږ کوي دوی دا نه وایي چې دغه یو سیاسي ګوند دی او دغه تګلاره ده هغه کې پښتون پولیس پښتون ډاکټر پښتون انجینر پښتون کلیوال بزګر میرمن نارینه ځوان سپینږی ټول راځي نو لهذا همدغه یو مشترک ټکی چې د ټولو سره دی نو ځکه هم په دې جګړه کې
مننه آزاد صاحب
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
استاد کمول کبیرته د ستاسو تر سواله پوری تر خبري پوری دغه سوالونه را پیدا شول کبیرته چرته تاسو تر وګرځم فکر ته کوي چې په افغانستان کې دننه هم غټه ستونزه ده چې ولسونه ویشل شوي دي او ویشته دي باید شوي دي چې افغانان تل کمزوري شي
بالکل د پښتنو افغانانو په منځ کې باور او اعتماد پیدا کول چې دا ډېر سخت کار دی منظور پښتون یو لوی کمال هم دا و چې په خپل خلکو کې باور او اعتماد پیدا کو او هغه نقطه درک کړه او په هغه نقطه ولس راټول کو چې ولس درد یې دلی او د نجیب آزاد صاحب د خبرې سره زه موافق یم چې د یو سیاسي ګوند په فلسفارم کې سیاسي مبارزه و نه کړه بلکې یو خودجوش قامی تحریک دی ولسی ملاتړ ترلاسه کو او د افغانستان سیاسي ماحول فرق کوي د کوزي پښتونخوا سره په افغانستان کې منګه په د 500 کلونو راهیسي تقابلی سیاست کړه یعنی په افغانستان کې زمنګ سیاسي ډلې تقابلی ډلې وی یعنی مزاحمتي ډلې وی کاغه جهادي تنظیمونه او کاغه ورسته په دې ورسته یو کې رامسته شوی متاسفانه منګه د سیو قیادت رامسته نه کوو نه را پیدا کوچی د ټولو افغانانو د فار د منلو وړ وی زه د منظور پښتون قیادت د پیر روحان د قیادت سره تشبیه کوم د پښتنو په تاریخ کې ل پیر روحان را ورسته واحد څوک دی چې پښتنې په یو هنر په ځان راټول کړ په یو حکمت په ځان راټول کړ او دغه حکمت او هنر لار چا سره نه وی منظور پښتون کمال پام دی کې دي چنن کې د هر ګوند ځوانان سپینګری قومي متنفذین علما حتی د مدرسو طالبان راټول شوی دي دا هنر دا ډیر لوړ هنر دی چې منظور پښتون پیدا کړی دی ای لري زمونږ درد پام دی کې دي چې مونږ په تیر شلو کلونو کې د سیاست دیموکراسي او جمهوریت په دوران کې چې باید ګوندونه فعال شي وي متاسفانه وځپل شو سیاسي قیادتونو په ځای باندې کاذب شهرتونه رامنځته شو او د کاذب شهرتونو د پیدا کولو د پاره ډیره هڅه کیدله د سالم قیادت او د رښتینی قیادت درامسته کیدو هڅه مونږه خپل هم نه دکړو مونږه ولس هم په دې کې پلیو یوازې سیاسي یا حکومتي او نظامونه مونږه بلکې مونږه قیادت نش سره مخ کیو د کمخ سره مخ یو تر څو چې افغانان د واحد ریښتینی قیادت خاوندان نشي د منظور پښتون غونډې او د سي قیادت چې لکه تاسو چې وته اشاره وکړه چې هم د مولا هم د پولیس هم د هر چا د لپاره یو ځانګړی حیثیت لري او ټول خپل ګڼي.
مننه بیرته کدی مسئلې ته راوګرځو چې دا جرګه به د جمعې پر ورځ وشي او کوونی شي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښ غړي نور الله ترین د ازادي راډیو مشال څنګ ته په دې ارتباط څرګندونې کړي دي. دا سراور
موږ یو خبره کوو، موږ دلته اوس مرکزی میټینګ وکړي، ډیر واضح فیصله وسوه چې جرګه به کیږي، په هر صورت کې به کیږي. دا د کام جرګه ده، دا د پی ټی ایم جرګه نه ده. عدالت یې ودی ته بل رنگ نور کی چې پی ټی ایم بین سو او یو سرگرمی نس کولای. دا د کام جرګه ده، د ټول پښتانه ټول پښتون تانه دی بینټ کړی، پر ټول پښتون تانه دی کال ادم کړی. موږ دا فیصله وکړه ک زمش په مخ کې داری کاوټونه وو، دا اټیک بیا وسو یا سبا لاري بندې وې. نومر واضح فیصله وکړه چې دا جرګه به بیا د کور کمانډر هاوس پېښور مخ کې کیږي، بیا به د سی ایم هاوس مخ کې کیږي، دا به بیا د پېښور پر روډو باندې پښتانه خپل جرګه لګي، بیا به هلته فیصله کوو. اوس به موږ هغه وایو چې کوم څه وای هغه به کیږي. او موږ دا ډیره واضح فیصله نن وکړه کنه سبا د غي مشکلات وو، د غي د خلکو په مخ کومو په خلکو کې سرکار ولاړو، دا جرګه به بیا د پېښور پر مین روډو باندې هغه به کور کمانډر هاوس مختم کېدای شي، هغه د
پښتون خورنې د غورځنګ مخکښ غړی نور الله ترین و. اغلی کړو خیل څه فکر کوي که چرته د پښتون خورنې د غورځنګ دغه جرګه په ریګي لال مکی د خیبر درې په ریګي لال مکی ونشي او لکه څنګه چې شاغلی ترین اشاره ورته وکړه چې دوی خامخا جرګه کوي او د پېښور په واټونو کې به هم تر سره کړي بیا به هم اغېزمنوي.
معلوم داد ځکه چې هر څومره پاکستان حکومت له شدت نه کار واخلي، زه فکر کوم موږ همره پښتون هوډ کله کېږي متوجه کېږي چې حاکمیت زما له یو ځای کېدلو څخه ویره لري، حتما یو څه پکې شته دی. نو زه فکر کوم چې دا به پښتانه لا راویښ کړي، لا به سره متحده کړي او په هیڅ صورت دوی نشي کولی چې دغه مخه ونیسي. نو څنګه چې په آخري پوسټونو چې ولیدل چې دا ورته اجازه وایي چې موږ ورته اجازه ورکول، دوی کولی شي دا جرګه وکړي. یعنې په دې معنا چې دوی دا احساس وکړه چې پښتانه په هیڅ صورت باندې کولی نشي دل پاره چې دا یو عمومي جنجال جوړ نشي، دل پاره بیا کنټرول کول به ډیر مشکل نه، بهتره به دا وي چې په یو ځای باندې راټول شي او په کوم موضوعات باندې خبرې کړي. اما بدون شک چې استخبارات او فوج به لزینه تهدیدات نه به کار اخیسي، خصوصا هغه سیاسي پارټیان یا هغه مطرح کسان چې د جرګې ته ځي چې باید څه رقم الفاظ وکاروي یا کوم تصامیمو کې څه رقم رول ولوبوي. یعنی دوی به حد اعظمي کوشش کوي چې د جرګې په نتایجو باندې مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرات واچي. اما زه فکر کوم چې فوج یا استخبارات په دې نتیجه رسیدلې ده دل پاره چې کدا واقعا راسي په خارونو کې دا موضوع مطرح شي، نو دا د دې کنټرول اول به ډېر مشکلې وي. دې نه کولای شي هر څوک په مختلف شکل باندې استفاده وکړي، یو ستره غمیزه یا ناورین په منطقه کې رامنځته شي چې به بل کنټرول نه وتلی.
مننه اغلی کړو خیل. استاد کمال، د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویند عبدالقهار بلخی سی دا خبره کړې ده چې پاکستان ته ویلي چې تاسو خپل سیاسي مخالفانو سره خبرې وکړي. ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، دا ډېره واضح وینا نه ده. تاسو څه اټکل کوئ چې د دوی مطلب کوم مخالفان دي د پاکستان د حکومت؟
د امارت خپل پالیسی په دې برخه کې زه تاییدوم. په دې معنی امارت دوه مسؤلیت لري، وجود مسالې چې باید د هغه دایې ملاتړ وکړي او د هغه وجود د برخې د پیغام باندې خبره وکړي، په درد خبره وکړي چې دای د خپل وجود برخه غني. په بل لور ته چې موږ ګورو افغانستان اوسنۍ وضعیت او د ګاونډیانو شوم اهداف دا پیغام ورکړي چې امارت دغه حالات ډیرو، یعنی هغه سیاسي دغه کار واخلي. پیغام خو یې سره دی چې ډیر پیچلی او په دغه الفاظو یې لري، خو پیغام یې لرل او پیغام یې وو د همدغې خلکو دپاره د پښتونخوا د منظور پښتون د پی ټی ایم د مظلوم خلکو په حق کې ولی په ډیرو داسې الفاظو چې ګومان دا کېدو چې دا په پاکستان په داخل کې نورو ټکرونه او سیاسي کشمکش چې دی د هغې په خاطر دی. خو زما ګومان دا دی چې همدغه د افغانستان د خلکو دغه چې دی ګوري د ځوانانو احساسات چې ګوري د خلکو ملاتړ چې د منظور پښتون او د دغه قومي جرګې نه ګوري نو دی مجبور و چې یو څه ووایي. خو موږ تاسو پوهیږو چې زمونږ ګاونډیانو یعنی هغه ټول خلکې چې نن افغانستان کې دغه نسبي امن راغلی دی یا یو څه ثبات رامنځته شوی دی دا یې هم نه دی خوښ، هم داخلي مشکلات دي هم د ګاونډیانو مشکلات دي. په دغسې یو حساس وخت چې بیخي نوی دی د دې نړیوالو سره اړیکې هغه سي دي او زه په لویه کې د دې ښکاره پیغام نه د منظور په ګټه ګڼم او نه د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان په ګټه. د دې ملاتړ د منظور پښتون نه منظور پښتون ته ګټه نه کوي. پاکستان همدغه سي پلمې لټي کله د منظور تحریک د هندوستان دغه غنی کله د افغانستان د تیر حکومت ګڼله نو په دغه سي حالت کې دغه سي نرم سیاست دغه ماته خخ کاری دا نه د منظور په ګټه وا ک کلک ملاتړ شي نه به نه به د دې حکومت او نظام په خیر.
مننه کومول صاحب. کوي بل موضوع تراشو د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن دلی البته د فضل الرحمن په وینا باندې دا ټویټ کړی دی چې حیران یم چې د پاکستان حکومت څنګه له پی ټی ایم دومره ویره لري. آزاد صاحب تاسو څه وایست؟
دغه پښتانه چې پاکستان کې له تیرو څو لسیزو راهیسې سیاست کوي په یوه کې یوازینی سیاست مدار مولانا فضل الرحمن دی چې د اصلاح د وفاق سیاست کوي یعنی مرکزي سیاست کوي. دی په ټولو سیمو کې خپل هغه لري، هغه په پنجاب کې خپل غړي لري، اما نور پښتني ګوندونه چې دي هغه د محمود خان ګوند دی که د ثانیه ارولي خان ګوند دی هغه محدود دی تر یو خاصې برخې پورې. د دې په څو ورځې وړاندې دا پښکاره د خپل وویل چې معنا یو ډول غیر مستقیم مخالفت وکړي، اما کله چې د خلکو هغه ملاتړ یې ولیدل د پی ټی ایم سره نو بیا ښکاره خبره ده چې دی هم خپل ملاتړ اعلان کوي. د دې د خبرې هدف دا دی چې پی ټی ایم د یو ډول په خپلو خبرو کې په وار وار دا ویلي دي وسم چې معنا دومره زورور ځواک نه دی پی ټی ایم، د دې څخه باید ولې دومره ویرې وي. په کومه بریده چې د ده پخوانۍ خبرې یا د ده دریز ما کړی دی تعقیب کړی دی، د ده د خبرو څخه هدف دا دی چې پی ټی ایم نشي کولی چې هغه د یو لوی ګواښ وزېږوي، اما جماعت اسلامي دا کار کولی شي. په وار وار یې دا ویلي ډېر ښکاره یې ویلي دي، عمران خان په وړاندې هم ویلي دي کله چې هغه لومړی وزیر و او د پاکستان د پوځ په وړاندې نو څو موده وړاندې د انتخاباتو په درغلي مسایل چې راغله دا وویله. خو هدف دا دی چې یو خوا هم د پښتنو خواخوږي د ځان سره ولري او بلې خوا دا پیغام هم ورسوي چې پی ټی ایم ګواکې یو ضعیف حرکت دی، دا نشي کولی چې د پاکستان هیواد یا پاکستان پوځ ته ستونزې جوړې کړي. نو دا خبرې زه دغه ډول تحلیلوم چې په ټوله کې یو ډول جماعت اسلامي د همیشه
آزاد سر آزاد صاحب مننه. د پاکستان د سیاست په ارتباط یو بل خبر هم ده، د عمران خان تحریک انصاف ګوند دا خبره کړې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ باید غیر قانوني اعلان نشي او دا د اسلام آباد د پریکړه غندو. فکر نه کوي چې په پاکستان کې په خپل د مختلفو سیاسي ګوندونو ترمنځ یو ډول کشمکش دی او دا کشمکش معلومه نه ده چې سیمه په کومه خوا بیایي؟
د عمران خان تحریک انصاف ته خو زه یو ځواکمن سیاسي ګوند نه سم ویلی، هغه ځکه چې هغه په کوم شکل چې رامنځته سو او په کوم شکل چې قدرت وسپارل سو او بیا د بېلابېلو وګوره د عمران خان ګوند ته که ډېر ځیر سو په هغه کې ډېری هغه کسان چې واک ته ورسېدل یا په واک کې وي د تصمیم نیولو صلاحیت یې درلودی هغه د نورو ګوندونو ورته راغلل. هغه کې داسې کسان هم وه چې د پوځي کورنو یې غړي وه او بېرته ځنې ولاړله. او اوس موږ وینو چې مخالفتونه مثلا چې د افضل مروت پی ټی ایم یو له مخکښو غړو پی ټی آی یو مخکښو غړو سره دغه دریز د دغه جرګې په حق لا یو څه وه، اما د ګنډاکوټ دریز بیا بل څه وه او د دې ګورنر دریز بیا بل څه وه. دننه په پی ټی آی کې هم مخالفتونه زشدیر دي. په ټوله کې سیاسي ګوندونه دا ویره لري چې د یو داسې حرکت سره مخکې تاسو د کاموال صاحب څخه د طالبانو د اعلامیې پوښتنه وکړه. کله چې موږ هلته زموږ حکومت او زه یې وایادوم په دې کې ما رول درلودی چې اعلامیې مو خپرولې، نو موږ د الفاظو سره ډېر احتیاط کوي. موږ د پی ټی ایم په هکله چاره اعلامیه خپره کړې ده، هېڅکله مونږ دی ویلي سیاسي مخالفت په پاکستان کې، بلکې پی ټی ایم همیشه د بشري حقونو غوښتنه کړې ده او مدني فعالیت کوي. کله چې سیاسي مخالفینو بحث راځي نو بیا هغه یوازې سیاسي ګوندونه کېدلی شي یا پی ټی آی کېدلی شي. دغه سیاسي ګوندونه دا ویني چې کله د یوه مدني حرکت سره د هغه کسانو سره چې هغه هېڅ ډول د سیاسي غوښتنه لري، نه د انتخاباتو کې د درغلیو مسایل اخلي، نه په پارلمان کې د خپل څوکیو مسله راخلي، نه د قدرت د شراکت مسله اخلي، نه د خپلې ونډې مسله اخلي، یوازې د ژوند خبره کوي. کله چې د هغو په وړاندې دریځ دونه تریخ کېدلی شي، نو هغه کسان چې د قدرت پر سر د پاو سره وخت نا وخت چنی وهي، د هغو په وړاندې تر دې دا دریځ ډېر سخت کېدلی شي. دا همدا د دې لامل سره چې په سیاسي ګوندونو کې دننه د ځینو اشخاصو اندېښنې او ویرې راپارولې دي، ځکه هم د یو ګوند څخه مختلف رایې راوځي یا مختلف اعلانې وځي.
مننه آزاد صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
اغلی کړوخیل، بیرته که دا بحث له افغانستان سره یو څه وتړو، که څنګه دا پوښتنه ما مخکې هم یو ځلې وکړله چې د پی ټی ایم دغه هڅې به د افغانستان په وضعیت باندې څه تاثیر وکړي او یا څه تاثیر ونه لري، که دا د جمعې په ورځ باندې جرګه ونه شوه او ګډوډي پکې رامنځته شوه او بیا مظاهره شوې او خدای مکړه مظاهرې په خوډب واوښتي او داسې یو حالت رامنځته شو، تاثیر به په افغانستان څه وي؟
خب مغمره چه زیاده ده فوجل طرف ده ولس سره خصوصا پختنو بلوچانو سره پا بلوچستان و پا پختونخوا که کیگه، خوزا فکر کم لغن سختره یا دیغن پا تقلید سره طالبان ده ولس سره کردی، یعنی ده ولس حرکت، ده ولس غک، ده ولس اعتراض، انتقاد، وراندیز و مدنی حرکتون هم ده طالبان پر هیز قابل ده قبول ندی. خب زما په نظر باندې چې شاید طالبان له دې نه ویره ولري که چیرې دغه حرکت کامیابه شي او د ولس اتحاد اتفاق باعث وګرځي، دا خپله باعث یوه انګیزې کیدلی شي د افغانستان خلکو په منځ کې چې هغوی هم د خپل مشروع حقونو لپاره مثلا غږ پورته کړي او غوښتنه وکړي. نو شاید طالبان زیاتره له هغه نه ویره لري بجای دې چې مثلا ګډوډي رامنځته شي او د فوج ته یو بهانه په لاس ورکړی شي چې څنګه ګرفتاریان وکړي، څنګه وژنې وکړي، څنګه د حرکت په یو پښتنو په نابودي باندې تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دا یو دوه ګونی حالت په افغانستان کې چې شاید طالبان په هر صورت یو تشویش لامدې نه لري چې هر نوع ګډوډي کې وسی شاید دوی لپاره ډېر جالبه نه وي، ځکه چې هر څومره پاکستان که وغواړي که ونه غواړي د فعلي حاکمیت خواخوږی دی، ظاهرا به ځینې ګیلې او شکوې ورنه لري، اما هغه یې هم ستر حامی ده او دوی هم هلته خپله ګټې لري یا مثلا هلته قابلې نه لري یا فکر کوي که هر نوع تحول د دوی په ګټه رانغی، نو بیا هم یو ځای ده چې دوی کولی شي هلته پناه ویسي. نو په هر صورت دوی لپاره په دواړو صورت کې یو اندازه تشویش به لري چې باعث دې نه شي چې ولس راویښ شي او یا داسې چې پاکستان کې دومره جنجالونه پېښ شي چې د هغو جنجالونو اغېز یا تاثیر یا توجه بر خواته لاړ شي او دوی د دوی سره همکاري کمه شي.
آغلی کړوخیل، په دې برخه کې یو بله پوښتنه هم ده، څنګه کېدی شي چې د افغانستان افغانان پرته له دې چې د یو بل نظریې ته فکر وکړي او یو بل وغاندي دغه رقم سره راغونډ شي لکه د پی ټی ایم غړي چې راغونډ شوي دي؟
باید هم چې وسي، زه فکر کوم چې د پی ټی ایم حرکت باید به یو ښه نمونه یا الګو یو مثال اوسېږي، د خصوصا د پښتنو دپاره او پښتون بالاخره همدغه سیاسي شعور ته باید ورسېږي چې ولې دوی مغه رقم څنګه چې منظور وایي چې د ما خاوره ولې د ترهګریزو فعالیتونو لپاره کارول کېږي، ولې افراطیت په ما باندې تحمیلېږي، ولې همې زما خاوره ترهګریز فعالیتونو لپاره کاروي او سبا مې د ترهګر په نوم باندې بېرته زه وژل کېږم یا زما له شتمنیو نه مثلا لوټ کېږي او په هغه کې ماته هېڅ هم نه رسېږي. نو پښتون هم به دغه مسله فیصله پیسې ورسی کیږي په څه رقم دی باندې مسله کدا شل کړه د جمهوریت په وخت کې پیسې رغله خدای تر محرومه په دې پاتې سو ځکه چې هم دغه منطقه د پاکستان د لاسنه امن ساتل شوې و نن پښتون به سواد ده نن پښتون اقتصاد خراب ده نن پښتون به خدمات تر لاسرسي نه لري په خورا بدبختی کې اخته ده ان پښتون په دغه پنځوس لسی څنګه غواړم پنځه لسی چې جنگ چې په افغانستان باندې تحمیل شوی اولین قرباني پښتون او بلخره پښتون دغه مسله باید درک چې څنګه همیشه باندې افراطیت تحمیل شوی څنګه زمونږ خپل سنتي ساختار له باندې تللی څنګه نن مشر نه لرم څنګه نن آدرس نه لرم نن دماغه چې نه رسیږي اقتصادي لحاظ ځپل شوی زه فکر کوم دا یو بهترین فرصت یا وخت چې پایست پښتون دی بیداری موګرځي او بل اخر دوی هم ورو په ورو په همدغه سی یو مدني انساني حرکت باندې شروع وکي او خپل غوښتنې په درسته شکل مطرح کړي او تر اوسه پورې دوی هم هغه ته ورسیږي. نن په افغانستان کې باوجود دوی سي اکثریت خودي اقلیت حق په اندازه حق یا حقوق هم دوی نه ورته کوي چې فکر کوم نن دا وخت راځي چې دوی وخیار سي په دې مسله پوه سي. نن اصلا پښتون کوشي روانه ده په د پنځه لسیزې کې اما هیڅ کله پښتون خپل اواز پورته نه کوي. نن نور لګه کې وګوري چې څرا کم خپل موضوعات څومره غټوي او د دنیا تر پارلمانونو یا تر سیاستوالو پورې رسېږي. اما پښتون که روز مره وشل کېږي کله هم دغه اواز پورته نه کوي د یو بهترین فرصت کله چې پښتون منظور پښتون دغه ډیټا یا دغه معلومات یا دغه ارقام له دنیا سره شریک کړي چې پښتون څومره خساره لیدلې دغه په کسول جنگ او بل اخره دا دوه دورې جهادونه او د دې اصلي قرباني څوک او چا قیمت
ورکړي
او د څه لپاره
مننه کوم اول څه تاسو څه فکر کوئ چې افغانان د افغانستان په جغرافیه کې پراته افغانان د منظور له تحریک څه څه کولای شي څنګه کېدای شي چې دوی پراته لدی چې یو بل د نظریې اختلاف ته نه ووي په مخالفو نظرونو سره هم بیا سره یو ځای شي او په یو ټکر سره راغونډ شي.
بالکل دا خو پیغام ډیر جوت دی د منظور پښتین پیغام ډیر جوت دی خو حالات فرق کوي د افغانستان اوسنۍ وضعیت او په پاکستان کې نسبتا هغه سیاسي ګوندونو ازادي ده دغه څنګه مظاهری او غونډو ازادي ده دغه خبره ده چې موږ همیشه په دې تمه یو چې بل څوک بر راځي موږ ته بل لاس راکړي بیا به موږ اقدام کوو منګه د دې د پاره زه د شنکې خوړو د دې خبرې سره تریاه ده د همغږی نه ما د دې په خطر چې منګه په پردو خلکو ګرځو منګه په پردو سفارتونو ګرځو منګه په پردو کوونو ګرځو چې په پاکستان کې دا غوښتي او کارو کوم منظور پښتون خود خپل کلی د خپل چرګي د خپل وجري د خپل کلی او دري او جماعت ترجیک شو او په خپل کلی کې ولاړ زما سیاسيون افغانستان پرې خود افغانستان په بد ورځ کې پرې خود غټه د افغانستان نه وکړه افغانستان او تدیو دی وټل غونې حیثیت لري کښ په کې خوښ تیرې کني زیتینه التا د بادشاہ خان د ادمي تشدد او د خدای خدمتګار مبارزي ډیر پاخه بنیادونه یې خېږي او هغه بنیادونه چې هغه ونه نړي د بلکې د منظور پښتون په شکل کې بل د غراسون زر زرغون کو یو نوې ځوان یو سیاستوال راځرون من چا سوک دی په افغانستان کې چا باندې راتولش ما مخکې د باور او د اعتماد خبر او په افغانستان کې سیاسینو اعتماد بللې باور بللې او د سې
کومول څه بوبخشي یعنی کچرته په لکچرنګ چې تاسو توضیح کړه کچرته په افغانستان کې د سیاسي غوندو د دې امکانات نه وي ګڼ افغانان په نورو هیوادونو کې ووسی حتی د دې خواله رسنیو لاري د سوشل میډیا لاري دوی په ځای دي چې سره نږدې شي ورستر بلی ترمنځ مخالفت په زیاتې دوی
حقیقت تاسو په سوشل میډیا ته متوجي شوي یاستئ یعنی زمنګ سیاسيون دومره سره پناخوالو اخته دي د دوی دغه بدبختی د دوی دغه روان سیاسي بهیر د سیاسي حالې زری دادی شوي دي خلکو چې یاره ترتا په طالب سلواري خدي هر څه چې تخود نه نو تر څو پوري چې یو 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 هستنی رامنځته شوی او باور وړ هستنی او په داخل د افغانستان کې نه د افغانستان نه یو د دې کلی ولست نه راځي غشي زه فکر نه کوم کنور څو په دې سیاسونو باندې باور وکي او منظور پښتون پیغام بیخی جوت دی. هغه هم نړۍ ته یو ناشنا پیغام ورکو، یو تصویر یې ړنګ کو، یو تصویر یې جوړ کو. هغه تصویر دا و چې پښتون ترهګر نه دی، پښتون د مدني لارې، د مدني حرکتونو لارې خپل د تقدیر بدلول غواړي. او منظور پښتون یو 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 بل د تصویر چې پښتون متشدد معرفي شوی نړۍ ته، پښتون جنگجوی معرفي شوی نړۍ ته. ګوري چې زم په ما کېږي، زه وژل کېږم خو ټوپک نه راخلم. موږ تاسو پوهیږو چې د افریدو شینوارو د قبایلو خل د ټوپک عادت خل دي، د جګړې عادت خل دي. خدا د منظور پښتون هنر دی، د حکمت دی چې د قانې کړي دي چې جګړه م کوي. خلک جګړه غواړي، په ما جګړه را تپل کېږي، او زه د جګړې په وړاندې راځي شویم. دا جګړه چې پاکستان کې زی والی وکم، هغه جګړه هغه ډس چې زی په وړاندې راځي شویم، زی باید ونه کړم. دغه سی یو حکمت عملی به کوم افغان سیاستوال کوي چې راځي شي او د ولس نه راځي.
ماننه کومول سره
ننګیال سیبی علی چې هغه به سیاسي ګوند پورې تړاو ونه لري. دغه سی یو ځوان، دغه سی یو سپینګیری، دغه سی یو کمی متنافس ته ضرورت دی.
ماننه کومول سره. آزاد سیب، تاسو فکر کوئ څنګه کېدای شي چې افغانان په خپل یو مدنی حرکت را پیل کړي، که چیرته د افغانستان په داخل کې لکه څنګه چې کومول سره اشاره ورته وکړه زمينه مساعده نه وي له افغانستانه بهر، یعنی په ځای د دې چې اختلافات په خپلو منځونو کې سره زیات کړي، څنګه کېدای شي چې دوی دغه اختلافات تو واټن حد اقل را کم کړي؟
وضعیت کاملا فرق کوي د افغانستان او د کرشي اغاړې. د کرشي اغاړې تل مدني فعالیتونه سوي دي، او مدني فعالیتونه کامیاب وو. د پاچا خان رانیولې تر منظور کولې دی. یو لامل دا و چې هغه خاوره، هغه جغرافیا د یو خاص نیابتي پریکړې په ترڅ کې یو داسې چاته وسپارل شوه چې هغه پردي دي او پر دې باندې واکمني کوي، نه یوازې واکمني کوي، د ورژني رټل کیږي، د دې ټول حقونه پایمالیږي. د افغانستان وضعیت فرق کوي. افغانستان کې تاسو مدني فعالیت نه شئ کولای. مدني فعالیت ځکه هلته کامیاب نه دی چې هلته ټول کړوړو سیاسي دي. یعنی افغانستان ته داسې یو څوک نه دی راغلی چې هغه دی پر افغانستان باندې پنجاب راسي په مستقیم ډول. البته غیر مستقیم کو نو سیاسي لاسونه تل وي د هیوادونو په چارو کې. په افغانستان کې وزیر که تاسو مدني فعالیت کوئ نو د چا په وړاندې کوئ، تاسو سیاسي فعالیت هلته باید وکړئ. سیاسي فعالیت هلته سوی نه دی. مخالفتونه هم ځکه دي چې تر یو بریده پورې کله سیاسي فعالیت پیلېږي، مثلا کمال صاحب وویل چې داسې څوک راپورته چې هغه ته ول سیاسی هوډ ونه لري بلکې مدني فعالیت کوي، دا ناشونه دی. په افغانستان کې هغه څه چې په کار دی هغه سیاسي فعالیت دی. په تیرو 30 کلونو کې هلته سیاسي ګوندونو رشد ونه کوي. افغانستان یو محدوده جغرافیه.
آزاد صاحب، وبخښئ، همدغه مدني فعالیت په خپل ذات کې سیاسي دی. وستا د منظور پښتین فعالیت په خپل سیاسي فعالیت دی.
ګوره، منظور پښتین د یو خاص ډلې په وړاندې ولاړ دی، د یو خاص هدف سره. په افغانستان کې که تاسو مدني فعالیت کوئ د یو خاص هدف لپاره، مثلا د انجونو لپاره به ښوونځی غواړئ، یا به مثلا د بیان ازادي غواړئ، په ټوله کې که تاسو په دې جغرافیه کې د بیلابیلو اهداف مثبت اهداف ترلاسه کولو لپاره، هغه د جګړو یا فقر یا بې سوادي د دې ځای ته موږ رسولي وو چې موږ د سیاست تمثیل نه وزده. په ټوله کې د افغانانو دپاره د یووالي تر ټولو یوازنۍ او تر ټولو غوره لار سیاسي شعور دی. هغه سیاسي شعور چې نن یعنی حداقل یو پلیټفارم برابر سوی دی ټکنالوژي له لارې، چې دا پیچکاري کېدلی شي اذهانو ته، خلک باسواده کېدلی شي، باسواده کېدل اطمیني دي چې تاسو یو ډیګري ولرئ، یعنی سیاسي شعور ترلاسه کوي. کله چې سیاسي شعور یو قشر ترلاسه کوي، هغه سیاسي تمثیل کوي. په افغانستان کې مدني فعالیتونه مثلا په ډېر پرمختللي هېوادونو کې مدني فعالیتونه هر چیرې سره په امریکا کې شته، دا چیرې چې تاسو یاست دلته هم شته. اما د هېواد چارې سیاسي پر مخ وړي، سیاسي ګوندونه وړي، سیاسي ګوندونه کې فعالین وړي، خو هغه ځکه نتیجه ډېره زیاته ده چې هلته سیاسي شعور لوړ دی. هلته هغه نننی قشر چې په دې هېوادونو کې دی، هغه د څو لسیزې راهیسې څوم نسل دی چې هغه د سیاست تمثیل کوي.
البته بیا هم مدني فعالیتونه لکه د خدای خدمتګارانو فعالیت، لکه د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالیت، هغه د کتاب څو نومې دوسه نومې یو د وسلوالې مبارزې په ارتباط یو کتاب دی، دو لیکوالو لیکلی دی. هغوی دا وایي چې تر اوسه پورې چې کومه څېړنه دوی کړې ده په نړۍ کې، تر وسلوالې مبارزې مدني فعالیت ډیر اثر کړی دی، ځکه چې په مدني فعالیت کې نر، ښځې، ځوانان، زاړه، بوډاګان، ماشومان ټول راغونډېدای شي. لکه دی منظور دوی په ډله کې او په سیاسي فعالیت کې صرف هغه محدود فکر خاوندان سره راټولی شي. خیر دا خو دا اړخ شو. هغه د کړو خیل کستاسو نظر واخلب دا خبرونې وروستیو ته نږدې شوي څرنګه کېدی شي چې افغانان که د افغانستان په داخل کې د سیاسي فعالیتونو زمینه ورته برابره نه ده څرنګه کېدی شي چې په بهر کې په دغه شرایطو کې چې د سوشل میډیا له لارې دوی سره ارتباطات نیولی شي دوی دا فکرونه سره نږدې کړي.
افغانستان د پنځو لسیزو جنگ تپل شوي جنگ قرباني ده. ګوره په همدغه تپل شوي جنگ کې پاکستان ډېر ستراتیژیک منفي رول ولوباوه او افغان ولس د قوم و ژبه او د مذهب او د سیاسي افکارو باندې دا تقسیم کړ. د دغه اثرات مونږ نن بیرون هم وینو. کوم اول سبسه زه په دې موافقه ده یم چې هلته پښتون په اقلیت کې ژوند کوي او حاکمیت پنجاب دی نو ځکه هغوی یو مدني حرکت باندې لاس پورته کړه او تبعیضي چلند ته نه وایي. په افغانستان کې وغواړي نه غواړي چې پښتون په اکثریت کې ده او په خپله پراس کې راځي باوجود چې ټوله اداره د غیر پښتانه په لاس کې به وي نو دلته دا یو وضعیت فرق کوي. نو تاسو هغه وضعیت د وضعیت څنګه چې آزاد صاحب ویلي سره موافق یم چې باندې دور به سیاسي حرکتونه شوی نو دا مختلف مسایل دي. نو ځکه همدغه بیرون حرکتونه هم اوس هم د استخباراتو د تاثیر لاندې دي همدغه تقسیم شوي او نه پرېږدي سره یو ځای شي. نو زه فکر کوم چې بالاخره یو همدغه د ګزار له مرحلې به همدغه مختلف جلا شوي حرکتونه به یو وان موده دوام کړي تر څو پورې دا پیسه په آخر کې دې ته متوجه شي چې لاسته نه شي راوړلی. یوازینۍ لاره د نجات یا